السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سړی مشي وخت په کابل کې د مسبخین 2 بجې شوې روان ساعت د روختیا ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړې شوې خو په سر کې بیا هم خبرونه لرو خبرونه زموږ همکار صالح محمد صالح چمتو کړی دی
افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستر ملي پروژه وبلله افغانستان له آیرلند سره د کرکټ دریم یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي په پام کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران له ولسمشر سره وګوري د افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستر ملي پروژه وبلله محمد اشرف غنی نن په بدغیس کې د دې حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې وینا وکړه
ای پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست افغانستان سره تړلی نه ده برق ته وګورئ نه مختلف د برق شبکې حلقوي سړک نه افغانستان سره تړل کېږي ټول هدف دا ده چې یو واحد ملت یا واحد اقتصاد تزرگه دیگه لازم است که پروژه حیاتی در سر تا سر افغانستان انشالله تالا استقبال شوه مثل که استقبال میشه
د افغانستان ولسمشر د قیصر لامان سړک د پاتې کار د پیلېدو لپاره بادغیس ولایت ته سفر وکړ ل ولسمشر سره په دې سفر کې د آسیا د پراختیایي بانک سیمیز مشر هم ملګری دی د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره تیر اونۍ د 330 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه د چارواکو په خبره ده د افغانستان د حلقوي سړک یو مهمه برخه ده چې په 2.5 کلونو کې به کارونه بشپړ شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقوقو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هر کله کوي یوناما نن د بشري حقوقو نړیوال ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د بشري حقوقو او اساسي ازادۍ په برخه کې د افغانستان د تازه ژمنو هر کله کوي د اعلامیې په حواله د یوناما مشر تدمیچ یاماموتو افغان حکومت ته د بشري حقوقو د شورا د غړي توب له کبله مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د هغو لاسترولونو تصدیق کوي چې په وروستیو کلونو کې تر لاسه شوی نن د دسمبر پر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې لا هم له دغو حقوقو سرغړونه نو راپورونه ورکول کیږي د افغانستان د خلکو د ملي اجماع ګوند غړو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړي د دې ګوند رئیس محمد ابراهیم الکوزی وویل
هغه احترام موږ ستا د ناروا فیصله نه سو منلی او دا به د اسلام قبله وي او دا زموږ دیني مقدسات
په غونډه کې نورو ویناوالو د مسلمانانو او اسلامي هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې چهارشنبه نوته په خپل وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ویل چې د امریکا سفارت بل تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدول سي افغانستان نن له آیرلند سره د کرکټ دریم یو ورځنۍ یا 500 نړیواله مسابقه کوي افغانستان په تیرو دوو مسابقو کې اوله ګټلې خو دویمه بایللې ده د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان ټیم نننې مسابقې ته پوره چمتووالی لري
افغان کرکټ ملي لوبډله تیر ورځ پوره چمتووالی نیولی ده لوبډله په بېلابېلو برخو کې تیر ورځ په نیمه سره کې د ترڅنګ بلې نن د ملي لوبډله لپاره د یو ښه منظم پلان په مخه ناشې ترسره کړی ده
په شارجه کې نننې مسابقه د 500 مسابقو د لړۍ د ګټونکو ټیم برخلیک معلوموي تاسو آزادی رادیو ته ورجست د عربي ټولنې عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه وغندله د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یک شمه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپل هیوادونو له مشرانو څخه وغوښتل چې د بیت المقدس د مسالې په اړه بیړنۍ غونډه جوړ کړي په قاهره کې تر غونډې وروسته په اعلامیه کې ویل شوی د امریکا دغه پلان له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده په پام کې ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري د په تهران کې د وی زندانی سوی ایرانی الاصل بریتانوي میرمنې د خوشی کېدو لپاره خپل هڅو ته ادامه ورکوي جانسن پرون ایران ته ورسید او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل او د نازنین زاغری راتکلیف د خوشی کېدو پر مسلې ورسره خبري وکړي نازنین د 2014 د کال اپریل میاشت راهیسې د نظام د ړنګولو د پلان د ادعاو له کبله په ایران کې په 15 کلن بند محکومه سوی ده پر هغه د پروپاګاندا تازه تورونه حمله کول سی چې ممکن د 14 کلن بند سزا ورکړل سی د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د غلط محاسبي په وړاندې خبرداری ورکړ. وی ویل چې دا کار به د یوې وژونکې نړیوالې شخړې سبب سي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې د سیاسي چارو رئیس جیفري فیلټمن د پیونګیانګ د سفر په لړ کې د شمالي کوریا له بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاک میونګ کوک سره وکتل. ملګري ملتونه وایي فیلټمن د شمالي کوریا چارواکو ته وویل د دوی ناسمه ارزونه ستر خطر لري چې کیدای سي د جګړې اور بل کړي او له شمالي کوریا په کلک غواړي چې له نوري نړۍ سره د تماسونو لپاره چینلونه پرانیستي پرېږدي. او روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو دا تورونه چې مسکو د سړې جګړې د وسلو د مهم تړون د اصولو سرغړونه کوي رد کړل. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګریابکوف پرون په یوه بیان کې وویل دا تورونه قطعا ثابتېدای نه سي. دا خبره یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو وویل د روسیې د توغندیو پر سر د اختلاف د زیاتېدو په ځواب کې د مسکو پر ضد پوځي او اقتصادي اقدامات کوي. امریکا د روسیې توغندي د منځ واټنه اټومي ځواک د تړون سرغړونه وانا بولی.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صاحب له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د هډوکو رسیدل یا نرمښت چې اوستوپروزس هم یادیږي په دې خبرې کوو. په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو یا اورتوپیدی متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره ملمه دی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
السلام علیکم، ښه ورځ ولرئ ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وکړنی کی هیله وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب ته راشو او پوښتنې مطرح کو، د اړوندې موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ده. د بدن د نورو برخو په سیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کیدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، توریدل او په ډیر عمر کې د هډوکو نرموالی غنې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیدی متخصص ډاکټر خلیل الله وتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستوپروزس په اړه وایي.
د اډوکو نرمختیا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتيني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکي کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خورا ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځته راځي.
په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمېدو سبب بولي، خو ډاکټر وتخیل په دې سربیره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې کافي اندازه سره موجود وي، د غید وجنه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویټامین ډي او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږ میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتینی مواد څه دي په ټولو کې شته، یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ما ته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دی وي او زما په وجود کې کمښت ویټامین ډي به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویتامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمنګ او تاسې ځینې خويندې او میندې چې وي په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعاع سره نه مواجه کیږي، نو په دغه کې بدبختانه د ویتامین دی کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویتامین دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویتامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه لکه شیدې، مستې، پروتین لرونکي خواړه لکه لوبیا، نخود، غوښه، سبزیجات او تازه میوې خوړل د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډیر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پروگرام ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. په پروگرام کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره دی او اساسي پوښتنی ځوابوي. زمنګ د سټوډیو شمیرې دی 0992215 او بل شمیره هم د 0923255. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شي چې په انلاین ډول azadiradio.com یا azadiradio.org مهیروی. ډاکټر صاحب حمیدی، د خبرونې په سر کې کوم معلومات راکړئ چې د هډوکو نرمښت یا استوپروزس چې په انګلیسي کې ورته ویل کیږي څنګه پیدا کیږي او آیا درملنه لري کنه؟
مننه. تر ډیره ځای پورې جناب استاد اتخیل صاحب پرې رڼا واچوله. یقینا د اډوکو اوسټوپروز ټولو اړخونو ته اشاره وکړه. یو څه ویل پکې اضافه کول غواړم. معمولا د عمر سره دغه ناروغي تړاو لري. هغه خویندې او هغه مورګانې چې عمر یې له 45 زیاتېږي معمولا د اوسټوپروز سره مخامخ کیږي. ټول هغه کسان چې په دوامداره الکولو باندې معتاد دي یا هغه کسان چې سکونکي مواد سیګرټ او د نورو مخدره موادو څخه استفاده کوي یا هغه کسان چې د بعضي مزمنو امراضو په مقابل کې بعضي دواګانو څخه استفاده کوي لکه د سرطان لپاره یا د بډوډي په پیوند کې چې بعضي دواګانې د دوامدار شکل ورکول کیږي او کله کله دغه ناروغي په وظیفه پوری مستقیم تړاو لري لکه څنګه چې جناب استاد ورته اشاره وکړه. هغه کسان چې دوامدار دفتری کارونه کوي په بلاکونو کې ژوند کوي د لمر د شعا سره نه مخامخ کیږي د هغوی په وجود کې برسیره پر ویټامین ډي د نورو منرالونو قلت منځته راځي چې د دې مجموع کې د ویټامین ډي او کلسیم او مګنیزیم او دا ټول هغه منرالونه یا په عامه اصطلاح ورته وایو د هډوکو جوهر کمیږي. په هډوکو کې یو نوع پوکیدگی یا ورستیدل یا نرمښت رامنځته کیږي. یو اشاره کول غواړم، هغه مورګانی چې عمر یې له 45 زیاتېږي او بیا د ولادت توقف مرحله شروع کیږي نور نشي کولای چې ماشومان دنیا ته راوړي، د دوی په وجود کې د بعضي جوهراتو چې په طبي سلاورته هورمونونه وایي د هغوی تغیرات منځته راځي. د هغه هورمون قلت یا کمخ را منځته کیږي چې د هغه وظیفه د کلسیم او ویټامین ډي انتقال و اډوکو ته، نو په دې سبب په میندو کې معمولا اوسټوپروز یا د اډوکو نرمښت را منځته کیږي. نور ډیر عوامل لري خو دا په عام اصطلاح چې لنډ لنډ مو ورته اشاره وکړه.
بله، تاسو د عواملو په اړه یادونه وکړه. د هډوکو د نرمښت هغه عمده نښې نښانې څه دي چې په وجود کې پیدا کیږي؟
بدبختانه په ابتدا کې دغه ناروغي داسې خاص اعراض نه ورکوي، یعنی داسې خاص کلینیک نه ورکوي چې هر څوک ځان ته متوجي کی چې زه په دې ناروغي باندې اخته یم، یعنی درد نه وي. کله چې دا اوستروپوروز یا د اډوکو نرمښت پرمختګ مرحله ته لاړ شي، د خپل څنګ سره نور امراض رامنځته کوي، لکه د بندونو درد، د پړسوب او د هډوکو درد. او معمولا خوندې د ټول وجود له درد څخه شکایت کوي، بیا نو ډاکټر ته چې کله مراجعه وکړي، د هډوکو سکریننګ یا د هډوکو معاینات ورته کیږي، نو دا ناروغي یو څه پرمختګ کړي. په ابتدا کې داسې خاص نښې نه لري، معمول لري، خو په بعض ډیرو یعنی په اکثریتو ناروغانو کې کلینیک ډیر مجهول یي، ډیر واضح نه یي چې هر څوک مجبور کې ډاکټر ته لاړ شي یا درمل او ادویه واخلي.
بلې، ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 215 3050، او بل شمیره هم ده 0998 225 55. کولای شئ چې د یاد ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب حمیدینه پوښتنه وکړئ. دا اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی له ننګرهار نه، د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص ته سلامونه ونی کیلې.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه د جلال آباد نه خبرې کوم. دا متخصص بیا د کوم دا پښتنه دا چې یو معصوم چې کله نوزاد تولد کیږي تر کم سنه پورې دی د غاډي کې نه سنمو کوي. او دوه پښتنه مې دا ده، کچیرته یو څلوېخ کلن شخص اېدو اډو کې مثلا 4000 پیدا کیږي ماتيږي، تر څو ورځې پورې دا باید بنداش کې نه تاسو یو تر لسی دا څو ورځې بعد باید ایله سی دا یو پوښتنه کوي.
ډیر مننه. دا دوه پوښتنې مونږ ولې کړې او ډاکټر صاحب ځواب کی. ډاکټر صاحب دا دوه پوښتنې به ځواب کوي او بیا به راځو نور اوریدونکو ته.
مننه. هغه ورور چې نوم یې ونه ویل، د ننګرهار نه یاري کنیولې و. معمولا کله چې ماشوم نړی تسترګی غړی، د اډوکو تعداد زیات، یعنی په مجموعي ډول تر 200 هډوکی نقط د هغه په وجود کې موجود دي، چې د وخت په تیریدو سره په نشونما او ود سره د هډوکی سره یو ځای کیږي، سره پیوست کیږي. ډیر هډوکی یو هډوکی جوړي، چې بیا ورسته له 13 کلنۍ نه د تعداد د هډوکو 206 ته رسیږي. پښتنه دا و چې کله ماشوم تر کوم عمر پورې نمو کوي، مونږ یو عام اصطلاح لرو په طب بدلی کې، یا د عمر د تعین د پاره زموږ سره ډیر همکاري کوي پړوک کې. معمولا تر 13 کلنۍ پورې د هډوکي طول او عرض دواړه زیاتیږي. دا 13 کلنۍ عمر یعنی 100% امدا لیمټ نشونی ولی، بعضی ماشومان دي چې د هغوی وده سری ده، دا گروت پلیټ یا د نشونما کوم طبقه چې په اډوکی کې ده، دا مخکې له 13 کلنۍ نم کله کله تړل کیږي، د بعضو فاکتورونو له وجې، د بعضو فشارونو له وجې، د بعضو ضرباتو له وجې، د بعضو میکروبونو له وجې. کله کله دغه گروت پلیټ یا د نشونما کومه طبقه چې د اډوکی کې ده، تر 40 کلنۍ پورې هم دوام کوي، خو معمولا کتاب اوسط راخلی تر 13 کلنۍ پورې هډوکی هم په تولنی ډول او هم په ارزانی ډول زیاتیږي. په مثال ورته وي، قد زیاتیږي، قد لوړیږي. یو خبرې چې ډیره ښه اشاره وکړه چې په عام ډول مونږ زیات ورته مواجیم یو، وی یو 40 کلن سړی ده چې د اډوکی مات شوی دی، څومره وخت باید وتړل شي، څه رقم باید وتړل شي. زلنده یو مقدمه ده د ورور پوښتنه کې. اول باید د کسر یا ماتوالی تعریف وکړو. کله چې په هډوکی باندې د حد اکثر د تحمل نه زیاته قوه وارده شي، یا د هډوکی د قوې څخه زیاته قوه وارده شي، نو هډوکی په کسر مواجه کیږي، یا د هډوکی متمادي لمنځه ځي. معمولا د ماتېدل په مختلف عمرونو کې د دوی التیام یا جوړښت پروسه فرق کوي. هغه ماشومان چې د عمر تر 13 کلنۍ نه کتي، د هغوی د التیام یا د جوړښت پروسه سری نظر هغه کسانو ناروغانو ته چې د هغوی عمر زیاتی، یا هغه کسان چې په اډوکو ماتېدو معروض کیږي، هډوکي په ماتېدو معروض کیږي، په څنګ کې ورسره نورې زمیموي ناروغۍ وللی، لکه د ګردو ناروغۍ، لکه د شکرې ناروغۍ، لکه نور دیابیټیک یا میتابولیک امراض چې په اډوکو باندې تاثیر کوي. د دوی اډوکي جوړښت په تاخیر جوړیږي، یا کله کله هیڅ نه جوړیږي، یعنی هیڅ التیام نه کوي، هیڅ اډوکی پیوند نه نیسي. نو معمولا 40 کلن موږ کتاب وی چې د څلور افتونه تر اته هفته پورې دا په ډیر طبي شکل په فیزیولوژیک شکل باید وتړل شي، اډوکی باید وتړل شي. معمولا تر دوه میاشتو پورې ته حتی تر درې میاشتو پورې موږ اډوکی تړو په ګچ سره یا په نورو طبي وسایلو سره اډوکی تثبیتوو، د حرکت معنی ګرځو تر څو اډوکی التیام وکړي. هیله ده چې یو څه مطلب یې راڅخه اخیستی.
ویله چې دوی پوښتنې ځواب شوي. بل اوریدونکی دی احسان الله خان، د دې هم اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
د رادیو کارکون ټول ته سلام. د ما یو لورکی دا تقریبا د و کلو ده، په باندې و کلو ده. دا چې دا سبای کې په پاسې کې کله چې په لار راځي دا د پخو بندونه ترقص کوي، لکه د پیپسي دا واړه بوتل لري دا چې په چاقه دا څه ترق 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 کوي په لار چیزي. دا سبای کې لږ ډیری بیا وروسته خکېږي، داسې کمیږي. یو دو درې جو کې معاینات وکړل، یو جو کې ویل روماتیزم ده، بیا دو درې جو کې مې نور وکړل، هلته ویل چې نه نشته. نو نه پوهېږم چې دا به څه وجه. او دا غاښونه د دوه نورې لورګانې مې دي، د هغې هم او د دې هم ده، غاښونه هم رجېږي داسې.
احسان جان ټلیفون ما قطع کړو، زه یو څو پوښتنې در څخه لرم که اجازه وي. احسان جان اول دا راته وایي چې ستا ماشوم د مور شیدې په مکمل ډول خوړلې دي؟
په مکمل ډول تقریبا سباندې دوه کاله لا خوړلې هر یو وي.
احسان جان بل پوښتنه دا ده، ستا ماشوم کله کله د ستوني درد یا کله کله چې تشناب ته ځي د تشمتیاز په وخت کې له درد یا سوزش یا تبې څخه حکایه کوي؟
دغه د درد نه هغه کوي، خو تب او سوزش ته درد ډېر کم وخت، خو سوزش نه هغه لري کله اکثره وخت.
احسان جان بل پوښتنه دا ده چې ستاسو ماشوم د ورځې فعال دی، یعنی زیات ګرځي، زیات کوي، خوراک یې نارمل دی؟ فکر کوم اړیکې پرې شو.
خوراک یې نارمل ده، خوراک یې نارمل ده، او ګرځي هم ښه صحیح متواتره.
ښه، هیله ده چې زموږ سره اوسې. ان شاء الله ستاسو د پوښتنې په اړه به زه لږ څه تشریح درکړم.
او مننه کوله دوی ډاکټر صاحب مهرباني وکړه.
احسان جان پوښتنه کړې وه چې زما لورکۍ ده کله چې سر له خوبه پسیږي، کله چې حرکت کوي په هډوکو کې ترقه راځي، په بندونو کې ترقه راځي، لکه ښه مثال یې ورکړ لکه د پیپسي بوتل چې ټکوي او ډکه به ترقه کوي. یو څو پوښتنې ما ترې وکړې. معمولا هغه ماشومان چې د مور شیدې په مکمل ډول له نوي خوړلې له ښار یا له د غیر طبي شیدو څخه استفاده کړي، هغوی کې د هډوکو بعضې منرالونه یا جوهرات بیلانس برهم خوري، لکه من مګنیزیم او پوتاشیم او سودیم او کلسیم او ویټامین دی، د دوه قلت رامنځته کیږي. معمولا په مفصلونو کې ترقاری اوازونه کوي، هغه کسان چې ډیر ګرځي. بل معمولا هغه ماشومان چې د ورځې نارملی کوم شکایت نه لري، مکتب تم زی ریسپان بازیم کوي، سپورت تم کوي، کور کې نارامي کوي، په بایسکل هم ګرځي، هر څه حرکت کوي، اوور اکټیو، د خپل فعالیت نه زیات فعالیت کوي، خو د شپې چې کله ودی کیږي نو بیا معمولا اړخ په اړخ اولی مورم پازابه ی جاړیم، کله کله وای دا زایم خوګیږي، دا زایم خوګیږي. دوی معمولا دغه ماشومان ته باید په زیات مقدار سره هغه غذاګانې ورکړل شي چې زیات مقدار کلسیم او ویټامین ډی ورل لري، لکه جوش کړي هګۍ، شیدې، مستې، د لبنیاتو څخه ورته استفاده وشي، مختلف نوع میوه څخه ورته استفاده وشي. بیا هم کده د لورکۍ د سر لمخ پاسیږي، یو خبرې راته وکړه چې کله کله ادرار کوي، نو هغه وخت کوم څه شکایت لري؟ نو ښه خبره دا ده چې علاوه له اډوکو ډاکټر څخه، مهمه نه ده چې د اډوکو ډاکټري، خو چې د ماشومانو متخصص ډاکټري هغه سره په دې مورد یو څه سکرینینګ یا معاینات ورته وشي، د اډوکو په مورد، د بډوډو په مورد، د ستوني په مورد، د دوه سره وګوري، ولیدل شي چې ستوني تکلیفونه لري. کله کله ماشوم د ستوني نه شکایت نه لري، خو کله چې ستوني خلاص کې ډېر زیات تکلیف وي. کله کله د تشمتیاز څخه شکایت نه لري، خو چې کله یې معاینات وکړي ډېر زیات میکروبونه په هغه کې موجود دي، نو ځکه د اډوکو دردونه ورته موجود دي. هیله ده احسان جانه چې هر څه نږدې یو تر ټولو نږدې ډاکټر سره اړیکه ونیسي او استاد ماشوم په اړه درته ښه مشورې درکړي.
ډېره مننه هغه اوریدونکي چې تازه اوس موږ سره یو ځای شوي. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0982215. حقمل افغان له خوست ولایت نه بلې کې دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم تاسو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
نو د څنګه زما دا پښتنه ده چې زما خیله ستګه په کې کار چې کوم هغه درد نه کوي، او چې په لاس نه چې دا درد نه کوي او خیله نه درد کوي چې دا د بیماری کې د شو کنه شي دی.
هله رئیس حکمت سبیو جواب را کی الله ست کوم نه یا درد کی
دا غتنگل دا وزن پیدا کی درنده شي ستړي شي ډیر زیات
علاوه له درد نه د لاس کرختیدل وی د کیدل ستنستنی کیدل میگی میگی کیدل دا اراز ور سره لري کنه
دا ټول اراز ور سره لرم دا کرته
مننه هله د چی وایوري حکمل صاحب حکمل افغان له خوسته وی خی لاس می چکل کار کوم درد کئ د درد تر څنګ ماتری پختنه وکړه چې نور عصبی اراضی دوه ډيري مهمه ناروغي چې معمولا د لاس په سنگل کې پیدا کیږي سمره چې موږ په کلینیک کې ورسره ماوجي یوې ناروغي ته چې دی یوې لوبې نومې پیخې ده چې ټینس البو ورته وی بل یو لوبې ده د ګلف په نامه په نور دنیا کې چې کله دا خلک دا کارونه کوي په هغه د سپورت نورسته ورته ناروغي پیدا کیږي په خو به دا نوم د ناروغي پیخې ده دی ورو ورو چې سره لدی چې درد دی کرختیدل او به سکیدل وې د کیدل د لاس په سنگل کې څو عصبی ریشي تیری شوی دی کله چې دغه عصبی ریشي تر فشار لاندې نو معمولا کله چې یا چاینه کاخلی یا لوټه د او داسه د پاراخلی یا وزن اوچتای یا کار کوي بیل کولنګ او بیلچه سره کار کوي د دوه ته درد پیدا کیږي او په علاوه له درد سره ورته کرختی او به سکیدل او ستنستنی کیدل او د لاس ترندیدل او د اراز ورته پیدا کی دغه اران معمولا د شپې ډیر زیات تظاهر کوي په خويندو کې زیاتی او په هغه کسانو کې زیاتی څوک چې د ټینس لوبې کوي کرکټ کوي او یا د ګلف لوبې کوي یا د چکو سره کار لري یا نجا زرګری حکاکی کوي په دیوالونو کې یا نلدوانی او علاوه لدی په برخیانو کې دا تکلیفونه ډیر پیدا کیږي په ننوایانو کې سمره موږ د کلینیک تر ازیدا تکلیفونه پیدا کیږي یو بل ناروغي دا چې په څنګ کې اوس ډیر زیات د مکتب خو شاګردان موږ تر ازی متعلمین هغه ته سټوډنټ ډیزیز وایي معمولا د زیات وخت لپاره لاسونه خپل ځنې تک دی او په کلک میز باندې لاس کړي د زیات وخت لپاره د سنگلې بیرونی ساحه د کلک میز سره په تماس کې چور سبیا د درد څخه شکایت کوي هله دا حکمل صاحب چې دغه اراز ور سره لري نو د یو هډوکی ډاکټر ته ورشي مراجعه وکي نو ان شاء الله تاسو ته ډېری خې توصیه وکي ډېری خې دواګانی فزیوتراپی مساج او سپورتونه به درته وکي چې دا غي سره به ان شاء الله ستاسو دردونه په کامل ډول لمنځه لاړ شي
بلې دوستانو په خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز احمدی را سره لري او ساسي پوښتنی ځوابوي بل اوریدونکو ته به ورسو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له
ازادي السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
نجیب یم د کابل نه تاسو سره پیړی کم تاسو ډاکټر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
هغه غو موږ کې د ما ماشوم څو ورځې مخکې را دي چې هغه چي ګوتای البته باندې هغه کتنې باس کې چې باندې هغه باندې وتلای وو دا وډه کې سره وتلای وو بیا هغه مو شکه زبان ته یو او روس دغونه بیا عکس نیم وقت هست عکس که تی مشکل نوا بیش که سپن ده مستوی و دکتر هم سنه که لاس رج ده باید پاقه کیوی پا دوگو کن که بسته کل ایده بیغون و روز ده اوست ده پتن که ده یوست فوتبال مسابقه کری یا بازی کری ده و تنخ بری کنه سر ده پشکنه بیتار
مننه نجیب جنم نجیب جان له کابل نه پښتنه کړې وې ولې ماشومې د خېګوتې د پخې خېګوتې وتلې و بیا مې شکستبند ته مراجعه وکړه یقینا د اډوکو په ډاکټرانو باندې خورکې د شکستبند نوم خنه لګيږي ځکه مونږ ډیر داسې اختلاطات یا داسې مشکلات لیدلې دي چې یعنی د یو چا ژوند کاملا مایوب کړی یا د وجود یو خپل عضو د لاس ور کړی هیله مې دا ده د ټولو اوریدونکو نه من هیڅ د اډوکو د ډاکټر د یو شاګرد په صفت زه د اډوکو ډاکټر نه یم د اډوکو د ډاکټر د یو استاد سره اوسم شاګرد یم هیله مې دا ده چې تاسو که هر چیرته د اډوکو د ناروغۍ سره مخ کیدی یا د اډوکو د ضرباتو سره مخ کیدی هیله مې دا ده د شکستبندي تدوی د محلي تدوی مروج تدوی څخه خلاص وخلی تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي خو خبره دا ده ویل چې ګوتې وتلې و نو کدا په مکمل ډول د مفصل بی ځای شوی وي دې ته مونږ په عام اصطلاح یا په طبي اصطلاح مونږ ډسلوکیشن وایو ډسلوکیشن کله چې دا مفصل کاملا سری کیږي الته د مفصل کپسول لري او تار لري پلی دی هغه ټول سری کیږي نو د دې په خاطر تر اډوکی دا اوتار ډیر مهم دی د دې په خاطر چې مکمل ډول ترمیم را منست شي خبره داده چې دا کوم میاد اقلا باید درې هفته چې مامو یو شورزی کیږي دا باید تثبیت وساتل شي به حرکت وساتل شي تر څو هغه کپسول او اوتار او پلی خپل ځان ترمیم کی ورسته بنه کوګوالی نه به پرسوبي نه به دردی بیا به خپل عادي فوتبال پکې خپل سپورت پکې هله نجیب جان چې مطلب دی اخستی
مننه کوم ډاکټر صاحب بلوریدون کتاب امر شو چې دوی کومه پښتنه لري لمړی بزن معرفي کی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ
السلام علیکم سره مچ بخیر
وعلیکم سلام ډیر مننه ځان معرفي کی
مننه خوشاله چې زه ترا کا درمن د فرات نه اړیکې نیول
خو ډیر ښه مهرباني وکړئ کومه پښتنه ولرئ
مننه زه ډاکټر صاحب مې دا پښتنه دی یو دوی پښتنه دی لاره ما د اډوکو پر برابر باندې زه دا تکلیف لرم چې د شپې پری او زما پروته ما بالانو ک نیمه شپه څو کثرې ما شمو دا چې وخت هم نه دی معلوم یو ور دې دا چې درس آزاد کی چې بالا تر دې اندازې پر بیا دا چې درس کی چې ګر سره خوب ناراضي او بل او دا وږي نه هم په څو سره بازوګان برابرونه دا هم دای درد ورسر کی چې ګر سره طاقت نه لرم تر اوسه مې ډاکټر ته هم تر اوسه مراجعه نه کړې نو چې دا به څه مشکله ته به سي ته پیښ
خو ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ
ورته عزت الله جان او مې نورې د تاسو دا غږ لکه پرې شو کړه ته وای چې د شپې له خوا تاسو د وجود کومه برخه ډیر درد کوي
زما ته وجود د زنګانه مخپکشته دا پوندې دا چې درد کوي چې ګر سره مې طاقت نه باندې لرم اغه دا چې نه چې هر وخت تاسو یا بس یو وخت تاسو درد وکړي چې د شپې ملامی ویس کی درد کوي او بلم دا وجو برابرونه دا بازوګار برابرونه دا هم ډیر درد کوي دا هم دا چې چاپ درد نه کوي چې اوس نو ګرو عمر درد وکړي دا چې وخت ډیر تکلیف کوي ترې دې فازه وي
عزت الله جان تاسو عمر څومره دی
زما عمر به شاید څلور ویشت کال وي
او وظیفه دې څه ده
وظیفه مې د کانی
مننه هله د چیز موږ سره اوسې
مننه کو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
عزت الله قدرمن له فرس خرتول چې معمولا د شپې درد لرم په دواړو بازوګانو کې په دواړو وګو کې درد لرم د زنګنو څخه د شکته د شپې دردونه راته پیدا کیږي عمر یې څلور کاله ده ځوان ده وظیفه یې دقاندا نو د دینه معلومیږي چې درنه خوري کوي معمولا د پټي سره سره کارو بیل کولنګو بیلچی سره سره کار لري د پښو دردونه په دې عمر کې معمولا هغه کسان چې درنه کارونه کوي ډیر ودریږي په لوړو تعمیراتو کې کار کوي کارګری او زیات درنه وزنونه په اوګو چتای په زیاتو زینو کې لوړ ارتفاع ته اوچتای یا دهقانی په ټیټملا بیل او کولنګ او بیلچو کار کوي یا کسان چې په تیګو کې کار کوي درنه وزنونه اوچتای په فابریکاتو کې کار کوي زیات کارتنونو د شنو چتای دوی ته دملا تکلیف پیدا کیږي مهمه خبره دا ده چې درد په ملا کې نه عزت الله جان وایي چې زما ملا جوړه ده او زما په خې درد کوي په خې مې ودی کیږي په خې مې ستنستنی کیږي نو زما توصیه ورته دا ده چې یو خوده پټی ټملا کار نه کوي درون کار دی یو څه وخت لپاره پری دی خپل به تجربه یو ډول دی وګوري چې د دردونه به آرام شي معمولا د شیدوس خده هګي وس خده مستوس خده زیاته استفاده وکړي مرته د خپل بخیلو سي د پپل یعنی موږ تاسو په مثال ورته چار ځنو یا پلتری وي پلتری دی ډیر نه کړي نارمل سپورتونه دی شروع کی او وظیفه هم دی قانی د زپیګم چې پټی ټملا به کار کوي نو عزت الله جان د دې اراز وس خده دی خپل حکایت خدا سي معلومه ده چې د ملا تکلیف نو ښه خبره دا ده چې تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي د خپل اراز ورسره شریک کړي زما توصیه ورته دا ده چې درنه کارونه دې نه کوي په یخ هوا کې د لږ ځان ګرم ساتي په کلک ځای دې پیدا کیږي سر دې په نرم بالښت د وجود د اوږې سره په سم بالښت کیږي او د ورځې دې نارمل سپورتونه کوي او د خل بنیاتو او د جوش کړو هګۍ څخه استفاده کوي ان شاء الله دردونه به آرام شي کبه هم ورته دوامدار دردونه پیدا کیدل نو دوی مجبور دي چې د ملا ډاکټر سره یا د هډوکو د اورتوپیدی دی او ډاکټر سره د خپل ملا را شریکی تر سو هغوی ورته د نګدې نه فزیکی معاینه وکي چې ستونزه چیرته ده په کوم ځای کې ده
درمن ډاکټر صاحب د دې تر څنګ د جنیټیک څومره رول لري د هډوکو په نرمښت کې
مننه خورکې ډیره ښه پښتنه ده. جنیټیک په هډوکو کې ډیر زیات رول لري. معمولا کوم تاسو ګورو زموږ تاسو د ټولنې میندې زموږ تاسو میندې چې ماشومان راوړي هغوی معمولا رژیم غذایی ښه نه وي. یو خبره باید وکړم، هغه میندې چې کله امیدوار وي هغوی ماشوم وي نو هغوی د نارمل ژوند دو چنده یا درې چنده غذایی رژیم ته ضرورت لري. بدبختانه په افغانستان کې بعضی فرهنګي رواجونه چې دا نه خورم او هغه نه خورم او دې ته مې تبه نه کیږي او لمر ته نه کینم او سکور کې ژوند کوي او په سوري کې په دیهاتو کې ژوند کوي، د جمی داسې ښې میوې نه پیدا کیږي یا له یو نوه غذا څخه استفاده کوي. د اوړي په موسم کې بیا غذایی رژیم ښیي، د ژمي داسې مختلف ترکاري باب نه پیدا کیږي. نو د دوی میندې د دوی ماشومان معمولا یو څه نیمګړي یا معیوبه دنیا ته راځي. جینیټیک ډیر زیات رول لري. هغه کسان، هغه مور او پلار والدین چې د هغوی د اډوکو آراز زیاتي نو معمولا په ماشومانو کې هم د اډوکو آراز وي. فکر کوم کوم اړیکم لرو.
بلې، محمد امین له تګاب نه پلیکه کې دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کومه پوښتنه لري؟ مهرباني.
وزن مې هم زیات دی، کله چې ګرځېږم نو پښې دا تلې مې درد کوي، د پښو او چې ګرځم نه نو بیا درد نه کوي، ستا مې وي بیا.
وزن مو څومره دی؟
تقریبا لس یو پنځه اتیا کیلو دی.
عمر به مو څومره وي؟
ښه، عمر مو څو دی بیا؟
عمر 28 دیرش کالو شاوخوا دی.
مننه، انشاءالله ستاسو
دغه پوښتنې به ځواب شي. له تاسې مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. تاسې
محمد امین له تګاب څخه ستړی مشي، ستا د پښو تکلیف دی. وزن دیم تقریبا دومره زیات نه دی، عمر دیم کم دی، 25 او 28 کاله عمر دی. معمولا وایي چې کله چې ګرځم درد کوي. نو هغه کسان چې وزن زیات دی دوامداره د ودریږي زیات وخت لپاره، یا هغه خیاطان چې پلتری ډیر کینی د خیاطۍ په وخت کې، یا هغه کسان چې د دیوالونو په سر کینی ګلکاری یا معماری، نو یا هغه انجینران چې د خپو په سر کینی، یا هغه کسان چې د لوړو زینو څخه استفاده کوي، او هغه کسان چې دوامدار سپورت یا غرو ختون کې چې غرونو ته خېږي، دوی ته کله کله په کم عمر کې د زنګنونو تکلیف پیدا کیږي. په زنګنونو تکلیف چې په عامه اصطلاح یا په طبي اصطلاح ورته اوسوارترایټس وایو، یا د مفصلونو التهابي، دا د مفصل په منځ کې دا الهي جوړښت ده، یو عظیمه فابریکه ده، د خدای یو خلقت ده چې په دې فابریکه کې یو بیلانس موجود وي، څومره مایات تولیدیږي او څومره بیرته جذب کیږي. د مفصل دپاره د ګریسو یا د استحکاک څخه مخنیوی کوي، یو لشم او نرم او سافټ محیط رامنځته کوي. نو د اډوکې د سولیدو څخه ساتي. کله چې موږ ګرځو په لترې کینو، منډې کوو، فوټبال کوو، کرکټ کوو، په دې وخت کې کوم آراز نه وي. کله چې بیا کینو بیرته وچېدل راته ستونزمن وي. نو دا په دې معنا چې د اډوکې یا د دې بند په منځ کې هغه مایع یا هغه جوهر یا هغه مواد کم شوي دي کوم چې اډوکې له استحکاک یا سولیدو څخه ساتي. دې ورور ته زما توصیه دا ده، اول خو هیله مې دا ده چې خپل وزن کنټرول کړي، له زیاتو غوړو شحمي موادو څخه استفاده ونه کړي، زیات وخت د پاره د خپې قات کې نه کړي. معمولا هغه کسان چې په لتری کې نه وي، له ټیټ فرشي کموډونو څخه استفاده کوي یا وزن زیاتې لوړو زینو څخه استفاده کوي. نو هیله مې دا ده چې دا ټول شیان چې مخکې مې ذکر کړه، د دوی څخه ځان وساتي. په کور کې چې کله کې نه پښې وغځوي، یا هغه منځونه چې د شپې له خوا صلات تهجد کیږي، فرضي منځونه د کپ ولاړو کول او سنتو نوافل دی په ناستو کول، پښې دی غځوه، یا په جګ ځای کې نه د خپو حرکات ډیر کوه، لکه د بایسیکل حرکات، دغسې سایکلینګ خپو د پاره ډیر ورکوه. انشاءالله دې سره به ستا د زنګنونو درد آرام کیږي. یو خبره درته کوم، بیا یې تکراری وایم، که وزن دې کم کړي یقینا چې درد به دې آرام کیږي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره دی او اساسې پوښتنې ځوابوي. د اوس بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. زنه معرفي کوي. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. خوري مهربانی
خاص خلا لگا چې زو یار مادي کې زیات نه کول میشي دی چې راګي او وغیر زو ولا پیدا کړی یو لاسونه چې کې د ملک زیات نتی بیا هغه کې ګوې د کې دی او میفکی او دای په کې د ګوندو نه خاص زیات درس کړی
خورکې ستاسو عمر څومره دی
زو د خپل اسکول نه
ما شومان نه لری
نه نه ما به خو نه لیکلای څه د کورن ځلای ما
معمولا په سوري کې ژوند کوي
نه نه کوم څنګه ما د سوري کې ژوند نه کوي
او ستاسو غاخونه څنګه دي غاخونه خو ډیر نریږي لکه نو کوم
نه غاخونه نه نریږي
وختان دې نه تويږي ورسره
وختان نه زیات دي او وختان غاخونه نه نریږي او د ستنی مشکل لرم د ستنی نه زیات واخی لري او دا شری او هر میتی خلک سهار پاتې ګم د خو با مونږ کوم چې په داس شي ته سهار ته نیو نه نیمه باجو پر ځاد داس کوي
مننه تشکر اله د چیز مونږ سره اوسئ
مهرباني
وکړه او هوسې خور لوردګونه ما هغه ویل چې زما د شپې له خوا دردونه د هډوکو د لاسونو مې ویده کیږي ما مخکې لیدې چې زه ترې پوښتنه وکم چې د ستونې تکلیف پنه لري خپل راتول چې ستونې مې درد کوي هوسې خور ډېر ښه اشاره وکړه ویل زما نوکان ریشيږي معمولا هغه خويندې چې نوکان یې قات کیږي ماتيږي ریږيږي وښتانې تويږي د غاخونو ستونزې ورسره یې د غاخونو د سپین پوخ د خایسته پوخ د کله کله ریږيږي او معمولا دا غاخوندې چې کله مونږ ترې پښتنه وکړو چې خورکی ککور کې چیرته خټه لنده شي ازمکه لنده شي د دې خاورې بوی در باندې خلګيږي یا د غیر رژیم څخه چې په رژیم غذایی کې شامل نه یې کله بعضی خويندې به تاسو لیدلی چې له خاور څخه استفاده کوي خاورې خوري یا بعضی نور د شین خوري نو دغه کسان معمولا د ویتامین ډي او کلسیم په قلت باندې اخته دي او دغه خورکی یو څه اشاره وکړه چې زما نوکان مر سر ریږي نو هیله می ده خورکی حسین چې ته خپل د وینې معاینات مکمل کړي کچیرته کم خونی یا د وینې قلت موجودی په وینې کې د وسپنې قلت موجودی د وجود دردونه ورسره موجودی نوکان لږیږي نو هیله مند مازکه د ماشومان پښتنه مکه هغه مندي چې ماشوم ته شیدې ورکي یا مسلسل ولادتونه کوي په هغه کې د تکلیف زیاتیږي دا هغه سره په اړه کې دوه ناروغي زیاتی چې هم د ویتامین ډي او کلسیم کمښت موجودی او په سن کې ورسره د وجود د وینې د وسپنې کمښت موجودی نو هیله مند ده چې ټول هغه غذاګانو څخه استفاده وکړي چې په هغه کې په زیات مقدار وینې موجوده ده په ورده کې خو ماشاءالله ډېرې ښې میوې موجودې دي د مڼو څخه استفاده وکړه د شیدو د هګیو څخه استفاده وکړه د مستو څخه استفاده وکړه یقینا هیڅ کله به ته دوا ته او درملو ته مجبوره نشي که غذایي رژیم دې کنټرول کړي د ورځې 15 دقیقې په مستقیم ډول د لمر شعاع د وجود سره تماس پیدا کړي نو د لاسونو ویده کېدل او درد او د شین بده ان شاء الله مرفو شي
مننه ډاکټر صاحب د هډوکو د نرمښت تر څنګ د هډوکو ماتېدل هم یو جدي ستونزه ده او د یوې نوې څېړنې په اساس کابون یو نیم میلیون کسان له دغې پیښې سره مخ دي په نړۍ کې په افغانستان کې هم دا ستونزه مخ په ډېرېدو ده که د هډوکو د ماتېدو عواملو په اړه یو څه موږ ته معلومات راکوي خو دا اوس اورېدونکي دی د پوښتنه به واخلو بیا به زودې مسلې ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی ځان معرفي کړئ بیا کومه پوښتنه لرئ
مننه ناجیه صاحب سلام تا ته سلام ډاکټر
وعلیکم السلام
السلام علیکم
مهرباني د دې اړیکل
کې صفات الله جان
شو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم
و علیکم سلام روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري د دراډیو غږ د ټیټ کې چې ستاسو غږ انعکاس کی مونږ نه اورو او صحیح شو مهرباني
ورجانې د یاد د ریډو کار کوون کو ته اوردن کته نه کې هله احترامات وړاندې کوم سلام د سیر د پکتیا ولایت ته تماس کیم
ډیر ښه نو خپل پوښتنه هم وکړای مونږ نه
اول خدای تاسو سلام علیکم وایم خورجان زما د تکلیف دا غدا چې زما عمر شپږ وشکاله تقریبا وشکاله او چې دا لاسونه مو وګوره لاسونه د بندونه مې ټول مثال ډېر د غاړو کې مې ډېر نری دي او مثال نه پېږم چې تاسو خپل هم د خبرونه ماته ډېر خبر وامه ده چې مثال تاسو ویل چې کوم څوم تر تاسو سره پر مشه ورنه ما کوي نو ما هم خو مې تر وښته کالو پر ده مثال زه هم مثال د لښته ده مشره واړم چې دا ولې زما لسونه د بندونه مې ډېر کم دي او نری دي او مثال وو ټول وجود وزن من چې دی 50 کیلو دا ولې
صفت الله جان یو څو پوښتنې در څخه لرم مدثر صاحب د پکتیا نه فکر کوم چې اشتباه مې نه کړی مدثر ورور تاسو څه وظیفه لرئ
مو ډاکټر صاحب محترم د استاد په شکل یو کار کوم مثال مدرسه کې استاد ما دي یو خبرونه مثال الکان د دینی درس وایم
علاوه بندونو نری یا وجود وړوکوالی څخه د وجود د درد او نور شکایتونه او سو یا شکال او کوګوالی د ډکو د شانو سره خو مخ نه یست ان شاء الله
نه الحمدلله یو جست ان شاء الله شته ورغلم سر مدیر چکار باندې وایي ان شاء الله نور هو داسې
مننه مدثر جان د مو سره اوس ان شاء الله زه په تفصیل سره د بندونو او ناروغیو او د ستونزو په اړه در سره خپل معلومات شریک
مهرباني وکړئ ډاکټر
مخکې لدی چې ستا پوښتنه تر شم خور کې کده مدثر ل پکتیا څخه
د مدثر ورور پوښتنه به جواب کوي به په لاندو کې هغه مسله
مدثر ورور ل پکتیا څخه راتول ویلې زه استاد ما یو چیرته درس ورکوم او عمر می شپږویشت کالونه دی وزن مې 55 کیلو دی بندونه او د اډوکې مې نری دي یعنی په جینیټیک ډول فکر کوم کوچنی ځان احساسوي د په دې کې جینیټیک هم ډېر رول لري هغه میندې والدین چې قد ټیټ وي وزن یې کم وي نو معمولا ماشومان هم قد ټیټ وي وزن یې او هغه میندې چې د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وي د هغوی ماشومان ډېر چاغ دنیا ته راځي دغه ورور کې څخه ما پوښتنه وکړه چې نور څه اراض نه لري دردونه نه لري نور څه شکایت ونه کړم په افغانستان کې ډېر کله موږ ته چې کله کلینیک ته بعضې ناروغان راځي ویل داسې دوا راکړه چې چاغ شم او حال دا چې په نوره دنیا کې مریض ډاکټر ته ورځي ویل داسې دوا راکړه چې وزن مې کم شي چاغي خپله یو ناروغي ده د یو ناروغي په صفت مونږ تر تداوی لاندې نیسو کستا نور څه مشکل نه وي یعنی دردونه نه وي سو یشکال کوګوالی په وجود کې نه وي بندونه دې درد نه کوي بندونه دې پړسیږي نه په عذابوي دي نه نو ته ډیر خوشبخته یې هغه کسان چې د وجود وزن یې کم وي په وروستنی عمر کې چې عمر یې کله له 50 زیاتیږي هغوی د زیاتو امراضو سره نه مخ کیږي نظر په تناسب د هغو کسانو چې وزن یې زیاتی چاخي په هغوی کې معمولا د فشار او شکر او د چربۍ او د غوړو نور ناروغۍ پیدا کیږي بیا هم مدثر جان ویل مدثر جان هله دا چې د تر دو کلنی پوری د مور شیدې رودلی او کنه نو اوس هم کولای شي چې دای له بعض لبنیاتو څخه له هغه غذایی رژیم څخه چې په کافی اندازه د ویتامین ډي او کلسیم څخه غنی دي د هغه څخه استفاده وکړي کدی غواړي چې چاغ شمه نو دا هله مکوه چاغي خپل ناروغي ده او ما چې څومره پښتنې ترو کې فکر کوم صحت یې ښه ده
بالکل
او استاد پوښتنه ته هم راځم ما مخکې یو څه لاندو ټکو ته مخکې لدی چې خبرونه شروع شي د خبرونې په سر کې استادم ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه د هډوکی ماتیدل معمولا هغه هډوکی چې نرم دي او د هډوکی د متمادي څخه زیاته قوه پرې وارد شي ماتیږي دا قوه به یا مستقیمه یا به تاویدونکي شکل وي او یا به هم دا قوه په غیر مستقیم ډول وي یا د عضلاتو د شدید انقباض په صورت کې هډوکی ماتوالی منځ ته راځي دا مهمه نه ده کله کله د خلکو چې د دې هډوکی ډیر ضعیف دي ډیر زیات ماتیږي کله کله موږ ته سپورت مینان هم راځي دا غوی ډیر هډوکی قوي وي خو تر د هډوکی د قوې نه زیاته قوه په وارد شي نو تبي خبره ده چې هغه خپل متمادي خپل قوه له لاس ورکی هډوکی د ماتیدو سره مخ کوي دا چې هډوکی مات شي باید موږ سپورت سره څوک آرازي سي دا به ورسته کوم فکر کوم کوم اوریدونکو اړیکه لري
اوریدونکو دی میدان وردګو ته د پښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم سلام
وعلیکم سلام
محمد عارف نیدایم د میدان وردګو څخه تماس کې شوم
ډیر ښه پښتنه وکړئ مهرباني
اول سلامونه تاسو ته او د تاسو د برنامه محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم خدای دې زړه دې وکړي چې جوړ او روغ وي
من
د ډاکټر صاحب خبر مجلس کی رقم احساساتی حالات روان دراشی لاسن میں مری دی او بازار دی او دزر میں ہم پدربان کی راشی نو پستر زبان میں ہم اس کی راشی او ډیر وخت پورې خوبم ناراضي چې کله بیگاه طرف نه چکلا ویده که گمه تدیر وقت پر خوب نرازی.
ندا سب کاری که دپرینه یو دو پختنه کوم اړی کې پریشو اخه زموږ سره انشاء الله تاسو قسم زموږ موضوع دا اډو کوم موضوع دا خو په دې مورد به لګ معلومات ور سره شریک کمه اجازه ده خو محمد عارف ندا مننه السلامونه مو علیکم سلام اغه چې ځکه په مجلس کې غږیږم یا چیرته د چا په مخ کې یا د منګ نه چې مشران یې سپینګری یا په جماعت کې یا په کومه جلسه یا په غونډه یا په دفتر کې احساساتی کیږم لاسونه مې ریږدي د سترګو نه مې خو راځي. ندا صاحب دغه ناروغي په ډیره دنیا کې خصوصا سیاستوال د دې نه ډیر زیات رنځ وړي. هغه سیاستوال چې هغوی غواړي چې په غټو مجالسو کې په غونډو کې خبرې وکړي کله کله د وجود بیلانس له لاسه ورکوي، کله کله یې د جو بیانیو جملات و ربط خرابیږي، کله کله د سټیج په سر ترې موضوع هېره کیږي، او کله کله هم په جنگ و جګړو شدید و انفجارات و غیر مترقبه وقاتو کې لکه زلزله، ناڅاپي غږ او د موټر ټکر یا نور اور لګیدنه په دې کې احساساتي کیږي، لړزيږي، لاسونه تریږي، سترګو څخه راځي. نو محمد عارف ته زما توصیه دا ده چې اول باید کوشش وکړي، پریکټیس وکړي. دا ډیر کله د پریکټیس سره مخ کیږي. زم چې کله په ابتدا کې به په مکتب کې وم د لین سر توجه کیدم خور کې تریدم، خو دا د پریکټیس سره ښه شول. خو کله کله دا تړاو لري په دې غاړه کې موږ یو غوده لرو د تایراید په نامه، د یو نو جوهر یا هورمون ترشح کوي. دا چې کله دا هورمون بیلانس برهم خوري نو معمولا تریدلو، لاسونو رپیدلو، ډنګ کیدلو، د وجود زیاته ګرمي کیدلو، د شپې د ګرمۍ احساس او احساساتي کیدلو، حتی مهمه نخې زیاتو غوسه کیدل دي. نو کدی کولای شي ورته ازما لدې لارې توصیه ده چې دوا یا درې د وینې معاینات چاغه د غودي وظایف معلوموي. یو په انګلیسي توري دي چې ټی درې نه هېره کیږي، اسنه دي ټی درې، ټی سلور، ټی اس اچ، د دې معایناتو کې او د کوم داخلي ډاکټر سره شریکي ان شاء الله که دوا ورکي د احساساتي کېدل او لاسونه تریدل او سترګو څخه اوښکې کېدل دا به ان شاء الله مرفوع کیږي.
ډېره مننه دوستانو د خبرونې هم وروستۍ برخه ده، او یو وروستۍ اورېدونکی به واخلو او بیا به یو څو پوښتنې زه هم له ډاکټر صاحب نه ولرم، بیا به خبرونه پای ته ورسو. یادونه کوم چې عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه هم مه هیروي چې راتلونکي یو سات کې به د اوس اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. مهرباني ځان مری فکرای
تر ما ته اذن مل د خیرخانه تاسو زما د کیدا ته
مهرباني
متخزه حمیدی تم سلام تقدیم
علیکم السلام.
متخصص زمان شروع میں سکی کی چھے داگا دے دا پکی میں کم شی وشوی دی پلا رہنے سے مطلع
حسن مل سب استا سو مرم رات ہوئے وزن مرم رات ہوئے نور ناروغی نہ لرائی
والا قربان جم عمر میں تقریبا دردیش پیٹر ہے تدریس میں کہو تیس تلی کال میں تدریس کرے تھے
دے شکر ناروغی شار او چربی او نور ناروغی
نه شکرې ناروغۍ هم نه لرم صاحب، نور کوم مشکل نه لرم. هر ځای کې چې اورتوپیدي ډاکټر ته لاړم، کلسیم، ویټامین ډي راته راکړم، مګر متخصص صاحب ولا فائدې راته نه کړې. فقط یو څو قدم چې لاړ، هېڅ درد نه مې هم لاګې درد شته، نه مې پښو کې درد شته. فقط مشکل دغه دی صاحب چې زه قدم لاړ شم، دې را کې پښو کې مې شمني د زنګنونو لاندې مجبور یو ودرېږم یا کښېنم صاحب.
مننه سلمان صاحب، انشاءالله یو څه معلومات به درسره شریک کړم.
او ډیر مننه کوله دوی ډاکټر صاحب تاسو مې باندې وکړه.
حسن مل صاحب د خیرخانی نه اړیکه نیولې وه، ویلې عمر مې درش پیته کالو دی، تقریبا تر څلوېښتو زیات کلونه یې د تدریس یا د معلمۍ مقدسه دنده مخې ته وړې ده. په اول کې له ده مننه کوم، خدای دې په عمر کې برکت واچوه، پروردګار عالم دې صحت په نصیب کړه. یقینا استاد د ټولنې ډیر مقدس قشر ده، مونږ ورته احترام لرو، لسونه دی مچکوما. سرمل صاحب، بعضی دازی ناروغی دی چې هغه د عمر سره تړاو لري، لکه سرنګ چې زړه ضعیف کیږي، د سترګو دید ضعیف کیږي، غوږونه ضعیف کیږي، د وجود نور اعضا ضعیف کیږي، ویښتان سپینیږي، په همدې شکل د زنګنونه هم ضعیف کیږي. نو دا موټر چې څومره زیات ګرځي، د هغه زیات ټایرونه زړیږي. تا ډیره مقدسه دنده مخې ته وړې ده، درې څلوېښت کاله ته په پښو ولاړې، په صنف کې ولاړې، درس دې ورکړی ده. نو ستا په طبیعي شکل ما مخکې هم اشاره وکړه چې هغه کسان چې زیات ادریږي لکه جراح، ډاکټر، اردو ملي سرتیری جم نظام کې چې کار کوي، یا هغه قاسی چې د سټیج په سر د زیات وخت لپاره نمایشونو کې کار کوي، د هغوی زنګنونه مخکې له مخ وخت زړیږي. کله چې مزل کوي لس قدمه یا سل قدمه اخلي، نو د خپو کرختی بي سي یا سستیدل رامنځته کیږي. نو دا طبیعي خبره ده، دا کومه ناروغي موږ نشو ورته ویلی، داسې شدیده ناروغي چې تا ورنځي. خو معمولا کله کله ټول عمر سړی له دې ناروغۍ سره ملګرتیا کوي، بیا هم ته کوشش، زما توصیه تا ته ده استاد محترم، پلتری کې ناستل دی کم کا، له فرشي کمود نه استفاده مکوه، په زینو کې ښکته کېدل پورته کېدل دی کم کا، د لمر د وړانګو سره د تماس زیات کا، غذایی رژیم دی لکه هګۍ شیدې او مستو څخه استفاده دی زیاته کا، د پښو تمرین دی زیات کا، په چوکۍ یا تخت باندې کېنه، خپلو زنګنونو ته حرکت ورکوه. انشاءالله د دې سره به د خپو حرکت ښه شي. که بیا هم تر ټولو نږدې فزیوتراپي کوم مرکزی هلته ورشي چې ستا د زنګنونو دپاره نارمل حرکات، فزیوتراپیک حرکات، فزیوتراپي درته زده کړي، او دغه حرکات تر عمر تر اخره پورې وکړي، انشاءالله زنګنونه به دې په امن کې، ته به ژوند به دې خوشحاله، درد به دې ښه، عبادت به په سالمه توګه کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې البته موږ څلور دقیقې وخت لرو، راځو دې ته چې د هډوکو نرمښت او همدارنګه د هډوکو له ماتېدلو باید څنګه ځان وژغورو.
ښه خبره ده، باید څنګه ځان وژغورو او که ورسره مخ شو باید څه وکړو. په لنډو لنډو ټکي درته وایم. معمولا زموږ توصیه هغو میندو ته دا ده، کوم خلک چې په کور کې سنگ مرمر یا کاشي یا نورې خوی تیګې لري، ولن موږ چې په کلب شفخانه کې ورسره مخ کیږو، په تیګو لویږي، په سیمټو لویږي، په تشناب کې لویږي، زموږ توصیه معمولا دای چې د هغو چبلقو څخه چې د استفاده نه کوي، چې هغه سپنجي، لشمي او یاد د لوړو زینو څخه استفاده نه کوي، یاد هغه زاړه مور او پلار د شپې په تیاره کې نه وچتیږي بدون له راهنما څخه، او هغه کسان چې په فابریکو کې کار کوي، هغه کوم فاکتورونه چې دوی ته کې خودل شوی دي یا د حفاظت د لپاره، په انګلیسي کې ورته سیفټی فاکتور وي، د خولۍ اچولو، د دسکشو اچولو، د کلکو موضوع اچولو، یا هغه کسان چې په ډرایوینګ کې باندې دي، په افغانستان کې څوک د کمربند څخه استفاده نه کوي، یا هغه کسان چې د موټر سایکل څخه استفاده کوي، د خولۍ څخه استفاده نه کوي، نو زما د همدې موقع څخه په استفادې په ټولو هیوادوالو غږ دادی چې په موټرونو کې له کمربند څخه استفاده وکړي، په موټر سایکلونو کې له خولۍ څخه استفاده وکړي، په فابریکو کې له مختلفو سیفټی فاکتورونو چې کوم فابریکې مالکین تاسو درکې هغه مراعات کړي، هغه کسان چې په لوړو تعمیرونو کې کار کوي باید هغه فاکتورونه مراعات کړي، یا د تړلو کمربندونو تړلو، د خولۍ او عینکو دسکشو څخه دسکش اچول. بیا هم په هر صورت په ژوند کې له دې ستونزو سره مخ کیږو، یو څوک چې په کسر معروض کیږي په یو کلی کې، په بانډه کې، په کور کې، باید څه ورسره وشي؟ ابتدایي کومکونه مخکې له دې چې شفخانې ته مراجعه وشي باید څه ورسره وشي؟ زه صرف د ماتېدو یو څو علایم ورته وایم. معمولا کله چې هډوکی مات شي، ساحه له حرکته لویږي، یعنی نارمل حرکت په ساحه کې موجود نه وي، درد موجود نه، درد یې په ساحه کې پړسوبي، د طرف لنډوالی منځته راځي، پړسوب منسرازی، او په جلد کې تغییرات منسرازی، کا چیری د ماتوالی سره سم جلدی پریکړه یا زخم موجودی، نو خونریزی سره موجودی، څنګه تشخیص کولای شو؟ په تشخیص کې څو مهم نقاط دي چې دا مخکې اشاره وکړه، په ساحه کې به پړسوبي یا به خونیزي، کوګوالی به، حرکت به محدود شي وي، قدم به پی نشي ویلی، او علاوه له کلینیک نه زموږ سره اکسرې کومک کوي. ښه، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید په کلي او بانډه کې څه وکړو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د نورو اعراضو نه جلوګیری وشي. د دې اډوکي په څنګ کې رګونه تیر دي، د اعصابو، د وینې رګونه، عضلات دي او تار دي، د دوی د پرې کېدو سره ځکه اډوکي چې کله ماتې دا هغه تیری څنډې لکه چاړه داسي لکه چاقو، هغه نور اعصابو او تار او عضلات قطع کوي. د دې په خاطر چې د دوی د قطع کېدو څخه جلوګیری وشي، یا په معمولا هغه کسان چې اډوکي ماتې د زیات وخت لپاره د ماته ساحه وخوریږي، د دې هډوکي غوړ د وینې جریان ته داخل شي، چې دا ډیر وخیم علائم دی، ډیر خراب حالت دا، کله کله خدای مکړه په مرګ منجر کیږي. نو تر ټولو مهمه خبر دا ده، کپخی که نور هیڅ وسیله موجوده نه وي، تخته موجوده نه وي، وسیله موجوده نه وي، یا دړه موجوده نه وي، د یو خپه د بل خپې سره وتړل شي، او کلاسی نو لاس په غاړه کې واچول شي، بې حرکت شي، او تر ټولو ښه خبره دا ده، کارتن او کاغذ او کلک یو شی واخیستل شي، نرمه ټوټه تي تاو شي، او طرف پې تثبیت شي. فکر کوم یو څه اشاره مې وکړه استودیو سات ته چې ګورم وخت هم پوره دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو، بیا هم یادونه کوم چې په خبرونه کې وزیر اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی و چې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. ډاکټر صاحب حمیدی، ډېره مننه کوم.
مننه ټولو اوریدونکو، من خاص مننه لاغو چې موږ سره اړیکه وینو.
ډېره مننه دوستانو. د ازادي رادیو نورې خبرونې هم مه هیروئ، او دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ تکراری اوریدلی شئ، او د یک شنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدل کیږي. د اوس درې بجې دي. د راتلونکي خبرونې لپاره زما همکار احمد حنیش راغلی. مایک حنیش تسپار.
تشکر نجیجان، خسته نباشین ډاکټر صاحب. سلام
علیکم. سلام.